وجوہ پر تکراری توگا لا مشال
په پیښور کې د مازیګر 4 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو د خپرونو په دې یو بله ګړی کې زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه ستونزې او سرکار او د باختر ستوري دروړو. خبرونه له عبدالحی کاکړ.
د ګلګت بلوچستان چارواکي وايي هغه مشکوکه کس نیولې چې د دې امیر په زمکي د سکولونو سوزولو په پیښه کې لاس درلود. امریکایي پوځ په بیان کې ویلي په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت درې غړي په یو ځانګړي کېدو کې وژل شوي دي. ایران د یک شنبه پر ورځ 15 مسافرونکي الوتکې ترلاسه کړې دي. او سم د خبرونو تفصیل د ګلګت بلدستان چارواکي وايي هغه مشکوکه کسې وژلې دي چې د دې امیر په سیمه کې د سکولونو سوزولو په پیښه کې لاس درلود. پولیس ادعا کوي چې شپږ نومې کسې د نن په تنګړ سیمه کې د لټون عملیاتو پر مهال وژلې دي. د دوی په وینا له مشکوکه اورپاکو سره د ډزو په تبادله کې یو پولیس وژل شوی او یو ټپي دی. پولیس وايي چې د پیښې په تړاو یې 12 مشکوکه کسان نیولې دي. په دې امیر کې د جمعې په شپه ناوخته کس نامعلومو کسانو 12 سکولونه سوزولي وو. حکومتي وایند فیض الله فراق مشال ریډیو ته بیګاول چې په سیمه کې وضعیت ډیر خراب دی.
حالات اس نوعیت کے سخت اس لیے نہیں ہیں.
دلته حالت ډیر سخت دی. دا د حکومت لپاره یو چیلنج دی ځکه چې د اقتصادي راهداري لارې له دې ځای څخه تیریږي. باشا ډیم هم دلته جوړیږي. کې دي چې په دې کې بهرنۍ لاسوهنه وي.
د سولې نړیواله جایزه ګټونکي ملالی سزی پرون په ټوټر پاړه سکولونو سوزولو پیښه غندلې او حکومت یې په سمدستي توګه د بیا جوړولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان ترګری زد عدالت له ماشومې زینب سره تر جنسی تیری وروسته د هغې د وژلو په تور سزا سوي کس عمران علي ته 12 نور د پانسي سزا ورولې ده. نوموړي ته وار لمخه عدالت د زینب په پیښه کې د اعدام سزا ورکړې ده چې د محل د پنجاب کوټ لکپت زندان کې دی. د ترګری زد عدالت جج سجاد احمد پرون په زندان کې د مقدمې اوریدنه وکړه. عمران علي اګره موباله چې له درې نورو ماشومانو نجونو سره جنسي تیری کړی او وروسته یې هغه وژلې وي. عدالت نوموړي ته 12 نور د پانسي سزا واوروله. پر دې سربیره پر عمران علي تور دی چې له ځینو نورو نجونو سره هم ورته چلند کړی او عدالت وایي په دې اړه هم فیصله اوروي. نوموړي هغه وخت ونیو څوک چې سږ کال د جنوري په میاشت کې په قصور ښار کې د پښکلنی زینب مړی ومند سو چې وروسته معلومه سوه جنسی تیری سره سوی. په ټول هیواد کې لارونه وسول او وروسته پولیس عمران علي ونی وی چې بیا په عدالت کې پر خپل جرم اعتراف وکړ. په سواد کې چارواکي وايي بیګا یو سړی او یو انجلۍ وژل شوی دی. د خوازخیل پولیسو اس ایچ او ممبر خان مشال ډو ته وویل نن سهار وویل چې دا د غیرت په نامه د وژنو پیښه ده چې په تورې د انجلۍ پلار نیول شوی دی. دغه په خبره په دې اړه نورې پلټنې روانې دي. د کوهاټ په لچي پرون په یو ټرافیکي پیښه کې د مړ شمېر نن 30 ته رسیدلې او تر 30 زیات زخمیان دي. د کوهاټ د پولیسو وایند فضل نیم بیګا مشال ډو ته وویل دا پیښه د سورلو یو ډک ګاډي او د تیلو ټینکر د ټکر په نتیجه کې شوې ده. په ګاډي کې تر 50 زیات کسان سپارو چې لبونیره کراچی ته پلارو. د جوبلو درملنه په هسپتال کې روانه ده. په مړو او زخمیانو کې زیاتره د بونیر اوسیدونکو دي. امریکایي پوځ په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت درې غړي په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي دي. نن په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې وژل شوي کسان له افغان ځواکونو سره د غزمې پر مهال په ځانمرګي حمله کې په نښه شول. په بیان کې ویل شوي په پیښه کې دوه افغان او یو امریکایي عسکر زخمیان شوي هم دي. د پروان د والي ویاندي واحده شهکار ویلي چې برید د خلاصي په سیمه کې شوي د وژل شوو شهریت نه دی ښودل شوی. د پیښې تحقیقات په شوي چې ذمہ طالبانو منلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي د داعش ډلې له هغو جنګیالیو سره باید حساب کتاب وسي چې په روسیې کې افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. دغه کمیشن وایند بلال صدیقي نن مشال ریډیو ته وویل
د دوی نه باس خاص وشي د قانون پر اساس باندې قانون پلي سي دی لپاره چې دوی مسؤول ده. هغه مثلا جنایتکارانه اعمال چې دوی ترسره کړی او قربانیان انتظار لري چې چې دې سره داسې چلن وسی چې د دوی عزیزان یا د دوی مثلا هغه د کورنۍ غړي چې دې ګروپ پر اساس باندې دوی وجل سیوی دي تپیان سیوی دي تر سیوی دي اولاد راک د تر اوس پورې د دوی نه باس خاص وسی.
افغان پوځي چارواکو تیرونی د جوجان په درزه ولسوالۍ کې د 2500 غړو تسلیم دو خبر ورکړ. دفاع وزارت وایي دغه تسلیم سي وسلوال د جوجان ولسی حکومت ته سپارل سي او د دوی د مجازات او مکافات په اړه افغان حکومت فیس پریکړه کوي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي په لجی منګل ولسوالۍ کې د وسوال طالبانو ډلې زبرید دونه پای ته رسیدلې دي. د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت نن مشال ډی ټول په دغه بریدونه کې وسوال طالبان ته مرګ شوبله اوښته ده. نو مړي زیاته کړه چې درویش وسوال طالبان وچل سوی او اته نور ټپیان دي چې پکې د ځینو مړي حلته پراته دي. د پونام دراز افغان ځواکونو ته مرګ جو بلاوش چې تر اوسه پورې د څلور افغان عسکرو د وژل کېدو خبر ترلاسه شوی. د والی وایند وای په دغه بریدون کې ولسی وګړو ته مرګ جو بلنه دا وشته او جګړه تر ډیره وخت جاری و. د چاروک په خبره وسوال طالبان تیر شپه د لجی منګل وسوالی پر ګڼو امنیتي پوسټو ډلیز بریدونه پیل کړ او د ګردیز پټان لوی لارې چې ګردیز له پاکستان سره نښلوي د ټرافیکو پر مخ وتړله. وسوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د روس د خودري خبريالانو مړي چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې وجل سوی ماسکو ته رسول سوی دي. فلایټ اویر ویب سایټ رپورټ ورکوي چې هغه الوتکه چې دغه مړي په کې رسول کېدل د یک شنبه سهار وختي د ماسکو پر هوایي ډګر کښېنستله. د وجل سوی ملګري ماکسم شیف چنکو تاس خبري اژانس ته ویلي چې لومړی به د مړو معاینه کېږي بیا به د کورنۍ غړو ته سپارل کېږي. دغه خبريالانو هلته د روس د ملیشیا ډلې په اړه دستاویزي فلم عکس پندې کوله. ایران د یک شنبه پرز 15 مسافر وړونکو الوتکې ترلاسه کړې دي. د امریکا له لوري پر ایران د بندیزونو لګولو یو ورځ وړاندې د امریکا په 2015 کال کې د جوهري تړون ترلاسه کړو سره ایران څخه بندیزونه لري کړي وو. د ایران سرکاري خبري اژانس ایرنا وایي چې دغه 15 الوتکې به د لنډ سفر لپاره کارول کیږي چې د فرانس په تلوزي ښار کې ETR نومي شرکت جوړ کړي دي. دا کمپنۍ د اروپا ایربس او ایتالیا لیونارډو ګډ ملکیت ده. د ایران دولتي شرکت ایران د 2019 کال د اپریل په میاشت کې د فرانس او ایتالیا له شرکت څخه د شلو الوتکو د رانیولو سودا کړې و چې پکې د وسنۍ په ګډون تر اوسه پورې د 3 پکې ترلاسه کړې دي. د دې سودا مالی حجم 1500 میلیون ډالر وو. خبرونه پای ته رسیدل او اوس هم د موسم حال
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیمځې کې اوریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 28، بنو کې 30 او 30 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د ګلګت بلتستان چارواکي وایي په د امیر سیمه کې د یو شمېر سکولونو سوځولو په تور یې لږ تر لږه 18 مشکوک کسان نیولې دي او دا چې د دوی عملیات لا هم دوام لري. پرون په خیبر پښتونخوا کې تر هغه په پیښو کې د وژل شو پولیسو د یاد ورځ ولمانځل شو. د یو وژل شوي سپاهي ورور چې دوی هم پولیس دی وایي د ملک د حفاظت لپاره نور قربانۍ ورکولو ته هم تیار دي.
زه دغه په شهادت په هر کوم د پاکستان د حفاظت لپاره د بدخت بچ هم قربان کړم.
او د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې په خوست کې د مطالعې د فرهنګ او د هغې د ودې له چارو خبرې کوي.
په خوست کې زیات خلک د مطالعه مینوال دي. دوی په ټولنیزو علومو کې، سیاسي علومو کې، په تاریخ کې خاصتا زیاته مطالعه کوي.
ستونزې او سرکار پروګرام هم لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او را به شو ولنه موضوع ته د ګلګت بلتستان په د امیر سیمه کې د 12 سکولونو تر سوځیدو ورسته ځایي چارواکو ویلي په دې تور یو شمېر مشکوک کسان نیولي او دا چې په سیمه کې لا هم دوی عملیات دوام لري. د سیمو د پولیسو مشر ثناء الله باسی بیا نن مشال لري ته ویل د عملیاتو پر مهال د ډزو په پیښه کې یو پولیس سرتیری عارف وژل شوی دی. لنوړی مو په بیا بیا پښتنو کړه چې پاکستاني رسنۍ وایي په دې عملیاتو کې یو مشکوک وسلوال شفیق الرحمن هم وژل شوی دی، خو دې نه تایید وکړل او نه هم تردید. رابعه اکرم خان تفصیل کوي.
تیر شپه مشال ریډیو سره په خبرو کې د گلګت بلتستان د حکومت ویان فیض الله فراق اوویل چې اوس هم د پولیس محکمې او امنیتي ادارو لخوا چانی عملیات روان دي. دا اپریشن د خپل نوعیت ډیر سخت اپریشن دی. ټول داخلي او خارجي لارې تړل شوي او په ولکه کې اخستل شوي. سخت لټون روان دي او د عملیاتو کې د خلکو په کورونو او هغه سیمو کې چرته چې دا شک دی چې هلته خلک پټ دي هلته چاپی وهلې شوي او تر اوسه 11 کسان ونیول شو او هغه اړوند تاڼو چرته چې د دوی پر ست اف آی آر درج دي دا خلک وړل شوي دي او ترې پلټنې روانې دي. دوول چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري او د دی امیر بادشاہ ډیم لوچی د دې امنیت د حکومت لپاره یو چیلنج دی. د سکولونو رغولو په اړه د گلګت بلتستان د حکومت ویان فیض الله زیاته کړه چې وزیر اعلی چارواکو ته امر کړی چې د سپتمبر 15 تاریخ پورې دی د سکولونو د مرمت کار مکمل کړي شي. بلخوا د خالی پورس د پاکستان سپریم کورټ د دې پیښې از خود نوټس اخیستی. د پاکستان چیف جسټس ساکب نثار په یادې معاملې داخله سیکرټر د پاکستان تر واک لاندې کشمیر او د گلګت بلتستان سیکرټر او وفاقي حکومت نه د پیښې رپورټ خوخته. هم د خالی پورس د پنجاب په ملتان کې یوې غونډې ته د خطاب پر وخت د چیف جسټس ساکب نثار وینا وه چې ډیمونو له آواز پورته کولو له وجې سازشونه شروع شوي او په گلګت بلتستان کې اسکولونه وسوسولی شو.
40 سال تک اس ڈیم کو نہیں بننے دیا گیا.
دیوای تر سلویخت کال پوری د دی امیر بادشاہ ډیم جوړولو ته پرې نه خودل شو او چې کله کوشش وشو نو وسدی پر سر سازشونه کیږي. خو تاسو د محافظې او د پاکستان هولس په دا جوړوي تاسو به حفاظت کوي او دا به تاسو جوړوي. دا د پاکستان د بقا لپاره مهم دی او دا زموږ ژوند دی. د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم ناصر الملک ویلي چې ماشومان د تعلیم نه محرومول او سکولونه سوځولو کوشش ورته قبول نه دي. د ویلی چې ککړ کسان ته سخت سزا ورکړی شي. د جمعې پورس خپل یو ټویټر پیغام کې د جنکو د تعلیم مبارزې ملاله یوسفزی د سکولونو د پیښې په اړه ویلي د سکولونو سر تر سره رغول پکار دي چې زده کوونکي سکولونو ته لاړ شي او نړۍ ته وښایي چې هر جنې او هلک د زده کړو حق لري. په څلورم تاریخ د گلګت بلتستان په دی امیر سیمه کې نامعلومه وسلوالو د جنکو په دوله سرکاري او غیر سرکاري سکولونو برید کړی وو او املاکو ته یې نقصان رسولی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې یو عدالت پر ماشومانو د جنسي تیری یو ملزم ته 12 ځلې د مرګ سزا ورولې ده. تر هغه راځي د عدالت پرون د شپږ کلنې زینب او درو نورو ماشومانو د جنسي تیری او وژنو په قضیه کې عمران علي تورن وباله. له دې علاوه هم پر نوموړي پر ځینو نورو نجونو د تیری تورونه دي چې لایې عدالت فیصله نه ده کړې. تر دې مخکې په فبروري کې عدالت علي ته د زینب په قضیه کې 4 ځلې د مرګ سزا ورولې وه. پامیر ساحل معلومات راکوي.
د پاکستان د ترهګرۍ ضد یو عدالت پر درو ماشومانو تر جنسي تیری وروسته د هغو د وژلو په تور سزا شوي کس عمران علي ته 12 وارې د پانسۍ سزا ورولې ده. نوموړي ته وار لمخه عدالت د زینب په پیښه کې د اعدام سزا ورولې. نوموړی دا مهال د پنجاب په کوټ لکپت زندان کې بندي دی. پاکستانی رسنۍ وایي د ترهګرۍ ضد عدالت جج سجاد احمد د اگست پر 4 په زندان کې د مقدمې اورېدنه وکړه او عمران علي یې ګرم وباله چې پر درو نورو ماشومانو نجونو یې جنسي تیری کړی او بیا یې هغوی وژلې وي. له دې علاوه پر علي تور دی چې پر ځونو نورو نجونو یې هم تیری کړی او عدالت به په دې اړه هم خپله فیصله اوروي. پولیسو نوموړی په قصور ښار کې د 6 نجلۍ زینب د مړي تر موندلو وروسته نیولی وو. پولیسو وروسته معلومه کړه چې نوموړي پر ماشومې جنسي تیری کړی وو. د دې پیښې په غبرګون د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې لاریونونه او مظاهرې هم وشوې. عمران علي د پلټنو پر مهال پولیسو ته اعتراف کړی وو چې پر زینب یې جنسي تیری کړی دی او وروسته یې هغه وژلې ده. علي ته تر دې مخکې په فبروري کې د لاهور یو عدالت هم 4 ځلې د مرګ سزا اورولې وه. زینب انصاری د پنجاب په قصور ښار کې د 2013 زیږیز کال د جنوري پر 4 ورکه شوه او د همدې میاشت پر 9 یې مړی پر یوه ډیران وموندل شو. سپریم کورټ په جنوري کې د زینب د وژنې نوټس اخیستی و او قانون پلي کوونکو ادارو او عدالت ته یې د دې پیښې د پلټنو او ژر فیصلې امر کړی وو. پولیسو د نوموړي د وژنې او پر هغې د تیری په تور د 1250 کسانو د وینې نمونې اخیستې وې. پولیسو په جنوري کې ویلي ول چې د عمران علي د ډي این اې نښې د مړي له ځای سره موندلې وې. د زینب کورنۍ په فبروري کې علي ته د مرګ د سزا اورولو وروسته د اطمینان څرګندونه کړې وه، خو په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې د مرګ پر سزا انتقاد کوي. د بشري حقوقو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل هم په بیا بیا پر پاکستان غږ کړی دی چې خلکو ته د مرګ سزا نه اوروي، خو د پاکستان حکومت دریز لري چې د جرمونو د مخنیوي لپاره دا سزا اړینه ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په ټاکنو کې د ډیرو رایو ترلاسه کولو وروسته د پاکستان تحریک انصاف مشران د حکومت جوړولو لپاره د بیلابیلو ګوندونو د ملاتړ خپلولو کوښښ کوي. دوی په قومي اسمبلی کې د واضح ضروري اکثریت خپلولو لپاره له هغو کسانو سره چې پرته د یوه ګوند له ټکټه په انتخاباتو کې بریالي شوي دي هم خبرې کړې دي. په همدې حال کې تحریک انصاف اعلان کړی چې د راتلونکي حکومت جوړولو په اړه به د اګست پر شپږمه اسمبلیو ته د خپلو نو منتخب شوو غړو یوه لاہوری صاحب یو مشاورتی غونډه کوي. تحریک انصاف او بلوچستان نیشنل پارٹی منګل مشرانو پرون مذاکرات کړي. تفصیل د بشیر گواخ پر رپورٹ کې
د پاکستان تحریک انصاف مشران وای د حکومت جوړولو لپاره د آزادو امیدوارانو او زینو سیاسي ګوندونو سره خبرې روانې دي او ډیر ژر به وی نتیجې ته ورسیږي. د جولای په 15مه شو ټاکنو کې تحریک انصاف د قومي اسمبلی تر ټولو ډېری 114 چوکۍ ګټلې دي. دوی ته د حکومت جوړولو لپاره د 21 نورو چوکیو ضرورت دی. د دې ګوند یو مشر شاه محمود قریشي د اګست په 4مه په اسلام آباد کې د بلوچستان نېشنل پارټي منګل مشرانو سره ملاقات وکړ. قریشی تر دې کتنې وروسته خبر لاندې ویل چې بی ان پی منګل ګوند ګټلو څلور قومي اسمبلی چوکیو د ځان سره یو ځای کولو کوشش کوي.
بلوچستان نېشنل پارټي نه جو مجھے اور ہماری
دیوائی منگ پا ہاو شپگو ٹکو بحثو کو چی منگ تا دا بلوچستان نیشنل پارٹی والا اوڑا نکلا پا تفصیل مو خبری اکڑی منگ کوشش کاو چی دا یو بل پا فکر او غختونو پوشو ما کوششو کو چی دا دوی پا اندیخنو ضرورتونو او خواهشاتو پوشم پا دی می هم فکر اکو چی آیا منگ دا دوی مسائل و حلولو لپارت سا کولی شو کنه. اخری نتیجه دا شو چې موږ فکر وکړو چې ترخه به حسروستا پرمختګ کېدل شي
ممکن ہے.
د جولای د 15مه په ټاکنو کې مسلم لیگ نون د پارلمان 14 او پیپلز پارټي 43 چوکۍ ګټلې دي. تحریک انصاف ته د حکومت جوړولو لپاره 110 چوکۍ پکار دي. د دې ګوند وین فواد چودھری پرون په اسلام آباد کې خبرلاند ته وویل چې د آزادو امیدوارانو سره یې خبرې شوې دي او اکثر ورته ډاډ ورکړی چې د دوی سره به په حکومت جوړولو کې لاس کوي. دغه په نه د اګست تر 11مې پورې به د حکومت جوړولو لپاره ضروري غړي معلوم او حتمی شي. پرون د شاه محمود قریشي سره په خبري غونډه کې د بلوچستان نېشنل پارټي منګل یو مشر جهانزیب جمال دینی هم وو. هغه د خپلو شپږو غوښتنو تفصیل ورنکړ خو زیاته یې کړه
ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جمہوریت کے خاطر اور جمہوری اداروں کے استحکام
دے وے زمن کوشش دا دے چھ جمہوریت لپارا او جمہوری ادارو د استحکام لپارا خپل مسائل د مذاکرات او لاره حل کو. زمن خبر ډیری خوی کی د شمن پرتلون کی نور مذاکرات کو د امکان شتا چھ من د مسائل حل تور
امید یہ ہے کہ ہم شاید اس کی سولوشن تک پہنچ جائیں.
دا مذہبی گندنو اتحاد متحدہ مجلس عمل پیپلز پارٹی عوامی نیشنل پارٹی پختونخوا ملی عوامی گند او مسلم لیگ نون هغه سیاسی گندونه دي چې پټاکنو کې د درغلي او تورنه پوري کوي. په دوی کې زینو یې پر پوز او عدلی نیو کې کړی چې لټاکنو مخ کې د تحریک انصاف لپاره دا سه موقع برابر کړی وي چې لکبلې هغوی انتخاباتو ګټل. د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار او پوز دا تورنه رد کړی دي. دوی وایي د هیڅ سیاستوال یا سیاسي ګوند ملګرتیا یې نه ده کړې. همدارس د ټاکنو خپلواک کمیشن هم دا الزام بی بنیاد بولی او وایي چې ټاکنې په ډیره شفافه توګه ترسره شوې دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش شارٹ ویوز 12013 15315 او 15555
سلورم اگست په خیبر پختونخوا کې د وجل شو پولیسو د قربانۍ او د یاد ورځې په توګه منځل کیږي. د صوبې په بیلابیلو تاڼو کې د ترهګرې په پیښو کې د وجل شو پولیسو له کورنیو سره غونډې جوړیږي. داسې لمانځنې په 400 کې هم شوي دي. هلته د وجل شو ځینو پولیسو کورنیو له غړو سره زموږ خبریال شبیر احمد جان خبرې کړي دي او دا رپورټ یې پرې موږ ته رالېږلی دی.
دا امباډیر صدریاب اتیا کلن رحمان الله وای چې 2008 کې پاولی باغ کې شوی ځان مرګي برید کې د دې زوی شبیر شاه وجل شوی وو چې تر یو کونډه او دوه واړه ماشومان یتیمان پاتې شوی دي.
دولس فوټه مزل او کمرې ته چې دا خودکش راغی دن نه ته چې شبیر اونیو نو اوس خدای ژوند چې دغه ډزو کې دی ولګېد او کنه دغه دماکي سره بیا یې لګېدلې کنه نو بس هغه بیا موږ نه بجې جنازه مقرر کړه.
وای چې د اختر په خوشحالو کې بوختو چې سمدستي ورته چا د زوی د مرګ خبر ورکړو.
وجره ته کټونه راتله انت خلک ډیر ولاړو نو داسې کسان لګي یو ته وی نو وی د پلار ته خو خیر خبر شوم نو بس بیا غم وو.
رحمان الله وای چې د زوی د مرګ وروسته د کور ودانی یعنی د ارواخات شبیر شاه مور د خوشا تیرو اتو کالونه ذهنی او بدنی ناروغتیا لوجه نه د کټه پاسې دی شي او نه په جنگلو کولی شي.
چې څنګه جنازه دغه شوه بیا د پروت ده نه لس کالو شو داس یو نیمه میاشي پټه باد کی زی سره تیرا کا حالته هم جړل اوس چې موږ امباډر تر اوسه ځنه بس بیمار پرته را ډاکټر راځستنی وته وی یو نو نه د غم ده نه د خاده ده نه د پیجنګرو ده خدای دې مسلمان نه زاسه غم وساتي.
دا 400 شپقدر تحصیل کی پډازو وجل شوی کانسټیبل میر امجد علی مشرور افتخار علی وای د ورور د واده یو کال شیوو چې پناکه ولاړ وو او د وسلوالو لخوا پډازو او وجلی شو.
د 31 اگست 1988 کې په پولیس ډیپارټمنټ کې برتی شو بطور کانسټیبل. د چې د تانسرو کې د ساره پناکه ولاړو د تلاشي کولا هغه اجرتی چې د باندې فائر او راغه فائر د وجه د بیا پېښور د لارښتې پرشوي او بیا په 30 مارچ 2001 کې د شهید شو.
نو مولای چې خپل هم د پېښور پولیسو نوکر دی وای چې ژوند تیریږي خو افغانې د ځلنه نه وځي.
بس جون خو تیری خو لا خبره دار چې د یو رول پاس زه راغه په شهادت په هر کو زویم که ماتم داسې په کابلو شو نو زوم د دې ملک لپاره زه ان شاء الله زما د خپل بدن د پاکستان د حفاظت لپاره به زه به د خپل بچی چې هم قربان کړم.
جدلی د مرګ وروسته د هغه 14 کلن زوی شاه سوار مشال لیډو ته وای چې د پلار په قربانۍ باندې فخر کوي.
ضرور یم یو خور یم د پلار د مرګ نه پښې یو ټوینس او موږ سره کی پی کی پولیس خبر پورا تاون کوي خو ار سره لا راځي.
د پامړه چې د خیبر پښتونخوا د پولیس محکمې لخوا سلورم اگست په ټوله صوبه کې د پولیس شهیدانو روز مانځل کیږي او د اگست میاشتې لومبنه ټوله هفته کې د صوبې په هر یو پولیس سټېشن کې د پولیس اهلکارانو ته عقیدت پرځونه وړاندې کول شي. بلخو د خیبر پښتونخوا د پولیسو محکمې د ویب پاڼه تر مخه د ترهګرۍ په ضد جنگ کې تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د 1100 زیات پولیس اهلکاران وژل شوي دي چې د ټولو زیات په پیښور کې دي چې شمیره د 309 سیوا ده.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
څو ورځې مخکې د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې لوی ماشومې سره د جنسي زیاتی او د هغې د وژنې تر پیښې وروسته یو ځل بیا پر ماشومانو د جنسي تشدد په زیاتېدونکو پیښو اندېښنې ډېرې شوې دي. د یوې غیر سرکاري ادارې شمېرې ښیي چې په تېر یوه کال کې له ماشومانو سره د جنسي زور زیاتی شاوخوا 3000 پیښې ثبت شوې دي. د بشري حقونو فعالان د پیښو د مخنیوي لپاره حکومت غواړي چې موجوده قوانین په سختۍ سره عملي کړي. د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
د تیرې چهارشنبه په ورځ سوابې کې د کراچۍ نه راغلي یوې ماشومې سره د جنسي سیاتې پس د وژلو په کیس کې یو تن چې رشتہ داری کېدو نیول شوی. د سوابې د یار حسین تاڼي محرر کاظم په وینا چې دا ماشومه خپل مور سره کراچۍ نه پیښور ته خپلوانو کر راغلی وه چې وکاس نومي یو تن ورسره جنسي سیاتې وکړو او بیا یې ورته پانسي ورکړه. دی وایي
دا ملزم چې کوم ځای باندې گرفتار دی او جنسي تشدد کوي هغه بعد چې نه پانسي کړو عدالت ته امتحان اور پېښ کړو دا باندې موږ 302 او 53 سی پی اے د دې کوم ځای لګولي.
دا شان هم روانهونه په شروع کې پولیسو کراچۍ کې د یوې اوکلنې ماشومې سره جنسي سیاتې او وژنې په کیس کې سلور خپل خپلوان یې نیولې. چې پکې یو په دغه اوبه کلنې ماشومې تشدد کول منلی دي. د غیر سرکاري ادارو په وینا چې په دې وروستو کې په ماشومانو جنکو د جنسي تشدد کیسونو کې زیاتوالی کتل شوی او په تیرو دوه اونو کې د ملک بیلابیلو برخو په شمول د خیبر پښتونخوا په لویو ښارونو کې هم دغسې کیسونه مخې ته راغلي دي. دې لړکې د ماشومانو د حقونو تحفظ لپاره کارکوونکې اداره ساحل وایي چې کال 2018 کې 3,445 د زیاتې کیسونه رپورټ شوي وو چې پکې 80% اخکار ماشومانې جنکې وي. د یادې ادارې ویان ممتاز حسین گوہر مشال ریډیو ته اوه چې د دې کیسونو په مخنیوي کې یو لوی خنډ دی چې د قانون مطابق کاروایی نه کیږي.
عدالت کا ہمارا جو پروسیجر ہے وہ کئی سالوں تک چلتا ہے.
دیوائی عدالتونو کی کیسونا ډیر کلونو پورې روان وی چې د سلوجی متاثره کورنۍ عدالتونو نه بهر مسلې هواری کړي او بیا چې کوم مجرمان وینو هغه ته سزاګانې نه ملاوي کی او هغه له جیلونو راوځي او متاثره کورنو سره د پیسو په خاطر کیسونه ختم کړي. د جرمونو مخنیوي قانون کې د ترمیم پس پخوانی قوانینو کې اصلاحات راوستل شوي، سزاګانې پکې زیاتې شوي. د دې د نافذ کولو کم عمل چې موږ ولیدو نو هغه مثبت نه دی. د ماشومان د حقونو کارپو عمران ټکر وایي اولنۍ ذمہ واري د ریاست جوړیږي چې ماشومان ته تحفظ ورکړي او بیا د مور او پلار ده چې خپل بچي د داسې صورتحال نه وساتي. د ماشومان د حقونو کارپوهانو په وینا چې راتلونکي حکومتونو له به دا معامله سنجیدګۍ سره اخیستل وي او د ماشومانو راتلونکي به خوندي کول وي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی مو بجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو
په ننګرهار کې چارواکي د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د په داسې حال کې چې د ولایت پر وروستیو اونیو کې د خونړیو بریدونو شاهد وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي ننګرهار ته اضافي ځواکونه استولي او دا چې هغوی به د اړتیا په وخت کې له پولیسو سره مرسته کوي، خو د جلال آباد یو شمېر ښاریان وایي د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله یې اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د فرشتې جلالزی رپورټ اورو.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو زبیح الله زمری وای په ښار کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل هر وګړی له خپل کوره د وتلو ویره لري. زبیح الله زمری تر دې مخکې د ننګرهار د ولایت شورا غړی وو. هغه پرون وویل د ښار اوسیدونکو هر غړی د انتحاري حمله وسلوال نشته او چاودنې په ویره کې اوسي.
مخکې د چا زامنو یا د چا د کورنۍ زړه چې پاسکري قطعات کې وو هغوی به احساس د تشویش کوو. اوس عام خلک چې کور ته وځي، کراچیوان کراچی پسې ځي، دکاندار دکانداری ته وځي، یو ډاکټر چې خپل معاینه خانې ته ځي، دوی ټول په ځان باندې شش کلمې وایي. امنیتي حالت ګواښ لاندې دی.
خو د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو د اضافي ځواکونو له ورتګ سره به امنیت ښه سي. خوګیاڼي ننګرهار ته د ملي اردو د تازه ورغلو عسکرو د شمېر له څرګندولو ډډه وکړه، خو ویل چې پرون د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی هم د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره په ننګرهار کې وو.
دا ګمارم همي ولایتي شورا لوري هر کله شوی دی او هم د ولسون لوري دوی ته په غاړه کې ګلونه واچول شول. د جلال آباد ښار امنیتي مسولیت لپاره د پولیس ځانګړي قطار راشدلې دا او ډېر ګرب د ښار په ټولو سیمو کې د پولیسو ګمارل شي. ملي اردو به ځانګړو له مخې تر دې وروسته د ترفره کې
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځانګړي ځواکونه د ملي پولیسو د ملاتړ لپاره په جلال آباد ښار کې ځای پر ځای شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم ډله په یو رپورټ کې چې پرون ازادي راډیو ته رسیدلی وایي چې په ننګرهار کې په وروستیو شپږ میاشتو کې څه نا څه 300 کسان په انتحاري حملو وسلوالو نښتو او چاودنو کې وژل شوي او تر اوسه وضعیت زخمیان شوي دي. خو د ننګرهار د والی ویاند اتاوله خوګیاڼي ادا کړی چې د ملکی تلفاتو شمیر دومره لوړ نه دی. په ننګرهار کې په زیاتو حملو مسؤلیت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان وسلوالو اخیستی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړې ادارې پرون ویلي چې د افغانستان حکومت د دې هیواد پر 15.5% خاوره واکمنی لري او تر واکمنۍ لاندې سیمې 1% د تیر کال په پرتله کمې شوې دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د داعش وسلواله ډله د دوی په پوځي عملیاتو کې سخته ځپل شوې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش په ننګرهار کې پوځي عملیاتو ته اشاره وکړه. وی ویل چې د ننګرهار په نازیانو په چیره واګام چپرهار او کوټ ولسوالیو کې د داعش ډله او نور وسلوال تر ډیره حده ځپل شوي دي او له دې امله وسلوالو د غچ اخیستلو لپاره په جلال آباد ښار کې پر ملکي اهدافو حملو ته شدت ورکړی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه ورو.
د ګلګت بلدستان چارواکي وايي هغه مشکوک کس وژل چې په تیر دوه ورځو کې د پامیر په سیمه کې د سکولونو سوځولو په پښو کې لاس درلود. پولیس یې دا کوي چې په کومې کس یې نن په تنګړ سیمه کې د لټون عملیاتو په مهال وژلی دی. په تیر امر کې د جمعې په شپه نامعلومه کسانو دوه سکولونه سوځولي وو. د پاکستان ترګریز د عدالت له ماشومې زینب سره تر جنسي تیروسته د هغې د وژلو په تور سزا شوي کس ملنلې ته دوه سواره نور هم د پانسي سزا ورولې ده. د ترګریزه د عدالت جج سجاد احمد پرون په زندان کې د مقدمه اوریدنه وکړه او عمران علی اګرم وباله چې د درې نورو ماشومانو جنو سره جنسي تړې کړې او وروسته یې هغه خوشې دی. په سوات کې چارواکي وايي بیګا یو سړی او انجلۍ وژل شوی دی. د قزخیر پولیسو یې سچو منبر خان مشال دی ته من سهار وویل چې دا د غیرت په نامه د وژنو پیښه ده چې تورې د انجلۍ په کوڅې په تورې د انجلۍ پلان وویل دی. د کوهارت پلاچی کې پرون په یو ټرافیک پیښه کې د مور شمیر نن شروع تر رسیدلې دي. د کوهارت پولیسو وایي فزر مین بیگم چا دی ټول پیښه د سواردی په یو ټک ګاډي او د تیلو ټانکر د ټکر په منځ کې رامنځته شوې ده. د امریکای پولیس په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان چې په افغانستان کې د ناټو غوښ ملاتړ ماموریت درې غړي په یو ځانګړي جوړښت کې وژل شوي دي. د اتحاد د ورځ په پورسي بیان کې ویل شوي چې وژل شوي کسان له افغان ځواکونو سره د غزمې پر مهال په سرمردي حمله کې په نښه شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن وایي د داعش ډلې له هغو جنګیالیو سره باید حساب کتاب وسي چې په وروستیو کې افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. دغه کمیشن ویل د داسې یقیناً شالیدو ته دا خبره وکړه. د پکتیا ولایتي چارواکو په لږی منګل ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو ډلې زبېږونه نن پای ته رسېدلې دي. تر اوسه د غوډري خبريالانو مړي چې د مرکزي افریقا په جمهوریت کې وژل شوي ماسکو ته رسول شوي. لایک او اویر ویب سایټ رپورټ کوي چې هغه الوتکه چې دغه مړي په کور رسول کېدل د یک شنبه سهار وختي د ماسکو پرووایډر کې شنستل. ایران د یک شنبه پر ورځ 15 مسافرونو کې الوتکې ترلاسه کړې دي. دا د امریکا له لوري پر ایران ترمنځ د بندیزونو لګولو یو ورځ وړاندې ده.
د خبرونه په پاتې برخه کې ورودونکو تاسو به دوه هونیس پروګرامونه ووري ستونزې او سرکار او د باختر ستوري. اول درته ستونزې او سرکار خبرونه وړاندې کوو چې مجید بابر جوړ کړی دی.
ستوري مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د ورغزو په میشتي خېلو کې هغه یو سرکاري روختون چې په 2018 کال کې حکومت د ترډ پارټي پارټنرشپ لمخې یا غیر دولتي ادارې مرف ته په اډوانس پیمنټ یا مالی بیانه ورکړی وو تیرونه یادې ادارې د ولس لپاره بند کړی دی. مرف اداره وایي چې حکومت ورته مخکې د مصرف پیسې نه دی ورکړي نو ځکه یې یوازې اوس د ایمرجنسی سہولت ساتلی او نور روغتون یې بند کړی. دا چې حکومت ولې د یاد روغتون لپاره د لوزنامې له مخه پیسې نه ورکوي همدغه د نن خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
بنی
د اورغزو د میشتي خيلو روختون د بندیدو په دې موضوع زمون همکار طارق اورغزي دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
دا اورغزو د میشتي میلې په سرکاري هسپتال کې روغتيایي کارکونکو د خپل مطالبه په حق کې د احتجاج په توګه د مریضانو علاج او خپل کارا انکار کړی دی. د هسپتال یو چارواکي عبد الله اورغزي مشال لډیو توای حل تر سره دومره فنشتا چې تر یو سل اویاو پرې ډاکټرانو او نورې ملېتا معاشونه ورکي اور باندې روغتيایي چارې پر مخ بوزي، نو ځکه له منګل ورځې راهیسې پر احتجاج دی.
ما چکون دے مت پد نہ کہ اس کی پارٹ سیکریٹریٹ نہ کنا او مو دل دوانو کم میرا غلے دے او پریشانو سامان نشتا او نور اندر تکلیفات کی کنا دی واجی نہ مو احتجاج دے ہسپتال باند کے
بل خو د مشتی ملے زایو سدون کی ہوم د سرکاری ہسپتال مخ تا پ احتجاج ناستول او حل تے د جاشمبے پورز لا سہارا تر ماسپخی نہ پورے د ڈابوری غلجو خیبر تتن کی مرکزی لارے تڑ لیوا. زایو سدون کے شوکت رحمان وای درختی کارکون کو پر احتجاج سخ پریشان دین زکا چ مریضانو علاج نہ کیگی او زیاتوی قدم مسئلہ زرت زرا حل نشولا نو نه دوی به سخت متاثر شي.
ډیر زیات تکلیف کیو مو ته بل طرف نه یوازې ریان نشته، صرف د ایجنسی هډ کوارټر سپټال دی کې مو مسلې حل کیږي، نور سپټالونو کې هو دت مسلې نه حل کیږي.
موږ چې کله په دغه اړه د صحت محکمې مشر له ډاکټر نواب علي سره خبرې وکړې، نو د هغه دا وینا وا چې د مشتي ملې سرکاري هسپتال روغتيایي چارې حکومت د غیر سرکاري اداره مرف چلوي. ډاکټر نواب علي زیاتوي د دوی کوشش روان دي چې دا مسله زر تر زره هواره کړي.
نو د مو د فاټا ډایریکټریټ اوس خبره نه چلیږي، اوس ډی جی سی بي صدا بزکو، نو ډی جی سی بو سیکټری سیب کډیو ترینی ولویر کینو بس دی بیا خپل کار چاري کې او کډیو ترینی ولویر نه کینو بس جو بیا چې د هسپتال به مخبل سرکاری
دغه شروع کو. 2013 کال کې د مشتي ملې سرکاري هسپتال ودانې تر جوړېدو وروسته حکومت هلتا د هغې روغتيایي چارې غیر سرکاري ادارات بلاس کې ور کړې، او په 2013 کال کې هسپتال د چلولو لپاره سره موعده وشوه.
د یاد روغتون د بندېدو او د حکومت لخوا د پیسو نه ورکولو دا موضوع مې په فاټا سیکریټریټ کې د صحت د محکمې پلاننګ افسر مستقیم مخې ته کې خوده، او په سر کې مو ترې وپوښتل چې مستقیم صاحب د اورغزو قبایلي سیمې مشتي خېلو سیمه کې یو اسپیتال چې هغه بند شوی دی، وجه څه ده؟
یاره جی پکې دا وجه چې دا موږ پبلک پرای په نصیب باندې جی دیتا ورکړو فار دی یار 2016 17 دیوس پره 17 تر دې پره جی پدا کې جی موږ 199 ملیون دې ته سره پروف کاست وو. پدا کې جی موږ دیتا په چور دی 69 ملیون روپۍ موږ پاتې کې ور نه کړې. پدا کې جی دې موږ ټیم ته و دې غو درویشن نکلی چې یاره دې ته امر پورا پیمنٹ ما کې چې دې کې دا یو اډیټ وشي، فاینانشل اډیټ ته وشي، چې دا پتا ولګي چې دا څومره موږ پیسې دې ته ور کړې دې مطابق دې تا کار کړې و کنه. دې غو مطابق اوس دې کې فاینانشل اډیټ کمیټي جوړه شوې ده. تقریبا هغه کمیټي فاینلایزیشن پروسی اخیری پروسس کې دوی فاینل شوې نه ده. چې دا هغه فاینل شي چې موږ ته دا پتا ولګي چې
مستقیم صاحب گورا جی داخو انتظامی خبر دی، حکومتی خبر دی، آڈیٹ بم روانی خود دغل تکی خود ډیر زیات خلق دی، ډاکټران دی، د دې سټاف دی، بلډینګ دی، او نن مالته مظاهره شوی دا بلورادم شوی دا الته مریضان دی. نو هغه د پاره تاسو کوم داسې یو انتظام کړی دی چې د دې مریضانو علاج وشي؟
علاج خود ته وینې چې موږ د سپای شو ورکړي د سیټ کوم پټ شوی دی او کې چې تنخواګانې به دې صفاتې وي د کسانو ته به نیو پیمنٹ شوا خو موږ دې دې فن باندې موږ کمپیوټر اتلټی دا شیلی ګلا وای که دا پر ولیک چې یا تاسو پیسې خو ورته غواړي خو اول خو چې کومې پیسې تاسو ورکړي دې حساب نکړه دا وکنو دا دې ریفرنس چې موږ دا اډیټ کمیټي جوړ کړی ورو چې دا خلا فاینل رپورت راشي خو دې سره موږ دا خبره کړیو چې کته تاسو ته موږ فول پیمنٹ نو کیا خو هسپتال دا شینه به بندوي نه زکه چې تاسو دې کې به عمر خپل چې پیبلټی وی چې فاینانشل غابي وی پاور به ورته راوي چې کوم دیتا لیټ ریلیز وکي چې دې د هسپتال به بندوي نه دا به چلوي
نو خو بند دي
دا موږ سره په خدا خو موږ ته څنګه ته تاسو هسپتال مبا نه تاسو درغه موږ د لیکل تاسو چې پیسې سمره کیږي دا به موږ ته وی تاسو ته خو اګه ته وده شي کنه لکه باندې ولې ضرورت نه چې دې د بندولو ته چې مو یو کې موږ خبره دې تکړیو چې کله کله به پیسې لیټ را دي ځکه چې فدرل ګورنمنت وی ریلیز لیټ شي دیو جناب یونیم شای لیټ شي خدا خو غارین نه کنه چې به تاسو پټال باندې
مستقیم صاحب ولنه خبره دا وکړي د دیو لسته په حالت د خلکو مریضان دي الته کې خلکو ته مسلې دي الته خلک د مرګ په کټونو پراته دي خبره دا سر اولنه خو دې ته دا خبره وکړي چې دا د اډیټ کمیټي به کله جوړیږي د اډیټ کمیټي به کله خپل کار کوي
کمیټي هم اوسول جی رپورټ یې خالي پاتې دی
ها رپورټ به کله پورې راشي
رپورٹ هم میډ دین سره چې په 2-3 ډیز کې به موږ تاسو سبمیت شي.
دویمه خبره دا ده چې دا خو د فاټا د هیلت چې کوم پخوانی فاټا واس تاسو زموار خلکې تاسو تنخواګانې لئ دغل تکې چې دغه هسپتال بند شوی دی نو دغل ته د دې مریضانو بس ګناه ده یا د دې نورو خلکو چې دغل ته راځي هغه له بس کوي
مونږ دا وته وای چې تاسو هسپتال ما بندوي تاسو د پیسې نه مونږ تښتېدلی نه تاسو ته مونږ خپل چې تاسو سره حق ته د بټول درته ملاوي کی خو نو دا مونږ ته پته نه مونږ ته پرون دی لټر راغلو چې مونږ هسپتال بندوي خو دې اوس مومنت کې کوم سره پیسې بیا نشي ورکړي چې ریلیز نه وي شو مونږ به پیسې کوم دی نه ورکړي جی
ها کدغه ته سوک مړ شو کدغل ته سوک مړ شو ماشوم مړ شو زنانه مړ شو دا غي وسوک زمواري
صاحب دې ته مونږ دا ویلي چې امر به تاسو هسپتال په خپل غبن چلاوي تاسو نه مونږ پیسې نه کار نه دا پیسې به درکوي خو امر به تاسو چې خپل ته مې چې یو چې مونږ نه غټ هسپتال خري سره به دومره کې به پرې تنوي چې 2-3 کروڑ روپۍ دی ځان نه فلر غولا کوي پیسې خو نه مونږ نه کار نه دا کړ کنه
خا اوس دې زموار سوک ته ګورې دې تخپل خبره کې کنه
دې دې مول خو ځکه نه چې دې په خپل ځکه دې مور دې چې بندول خو دې ته حق نشته کنه چې بندګر بندول دې پر خو دې مونږ سره دې درته مونږ سره میټینګ کو چې یاره کته دې په پرې مې د پیسې نه کړې مونږ به د هسپتال بندوي دې خو مونږ سره خبره نه کوي چې نه کې بند کړې
کنه خا دا ته چې دې او دې دا سوک یادې ته
دا زه دې ان جوړ یادوم
د کوم ان جی او دا
د کوم مرسا ارګنایزیشن د چاتر موږ د مو یو کړیرو نو اوس سره کینی نه د موږ ته پرون لیټر راغلو پریشن کې چې موږ ته هسپتال بندري د چې تاسو موږ ته پیمنټ نه کړه
ها اوس مستقیم سیب ګورا د اډیټ یا د هسپتال د چلولو یا د ټول انتظامی خبرې دی اولس چې کوم دی اولس د دې انتظامی خبرو مرګریه د ما خبر اوره مستقیم سیب د ما خبر اوره ګورا د اډیټ یا د دې نورو مسلو د انتظامی خبرې دي د دې حکومت زموارد دي د حکومت اداري زموارد دي تم ناشته ډایریکټر صاحب ناشته نور خلک ناشته ول د ولس په دې کې څه ګناه شو
ول صرف څه ګناه نشته خو موږ به تر دا خبره شروع کې کړی و
خو اوس به دې سر سره جواب څه دی لکه دغه ولس دې مظاهره ده
د دې موږ خبره غواړي د تر غواړي دفتر تر غواړي موږ دې په خبره پوي او امید ده انشاء الله چې په دې ډول دې کې دنا یا سبا موږ د هسپتال بیا پرې باندې کولاو چې په دې خبره موږ دې کلیر کوي
یو خود غ ان جی او د دې ان جی او بتاو سره خپل مسلې د پیسو خپل د کوم ډاکټران دي یا چې کوم میډیکل سټاف دي
دا ډاکټران چې موږ دې هایر کړی دا ډاکټران دې ان جی او هایر کړی دي موږ نه دې هایر کړی
خان واغ ډاکټرانو کار ولې پرې خې دي
خو کار دې پرې خې شې دې تنخې نه دي ور کړی هغه وته وی چې موږ ته هیلث ډپارټمنټ تنخې نه دي پیسې نه دي راکړي چې موږ ته پیسې
دا دا جاری کوي بل
فائنل شو رپورٹ پہ سبا بلا سبمٹ شي چپا کې څومره ریکمند کړی چې دا 69 میلیون روپۍ دي دا موږ ټول اور کې څومره ور کې هغه پیسې کله موږ دیتا ور کې او دا پیسې به موږ دیتا کله ور کوي اوس کله دا فرست کوارټر ریلیز موږ ته وشي په دې ټیم کې موږ ورته ډیمانډ کې فاټا سیکرټریټ نه چې یار دې دومره موږ سره لایبلټي پاتې ورو دې مستي ملي هسپتال دا پیسې به موږ دیتا ولته ور کوي اوس موږ سم نشي کړی چې څو پرې ډی پی فائنل نه وي
اوس دا راته وایا چې دغل د کې دا هسپتال دې د ته یو خبره کې ان جی او بل خبره کوي توې دې د خپل شکونو د خپل شرایطو نه خلاف ورزي کړې ده د دې سزا صدا قانون سوې
چې مونږ خبر کړی نه او داخله فردي کړی دوی چې دې مونږ خبر کړی نه د هسپتال بند کړی دې لیټر مونږ ته پرون ملو شو چې څنګه دې سٹرال شروع کو او ته مونږ ته لیټر راغلو چې مونږ هسپتال بندوي
د حکومت دا د ریس چې مرف ادارې د مخکنیو پیسو د کرکتنې یا اډیټ راپور نه دی وړاندې کړي مې د مرف ادارې مشر ډاکټر اصغر علي شاه مخې ته کې خو دا او په سر کې میترې و پختل شي په مشتي خېلو او رغزو کې تاسو یو هسپتال لې او هغه د حکومت سره تاسو په پارتنرشپ شروع کړې هغه هم دوه درې ورځې بند کړې دی وجه څه ده سر
هغه بیسیکلی پبلک پرایویټ پارتنرشپ باندې هسپتال لې کنه
جی
نو حکومت زمونږ مرف میډیکل ایمرجنسی ریزلنس فاونډیشن ارګنایزیشن ته ور کړې
جی
نو داګه د 30 جون پورې اولنې ته مو بیسیکلی 3 ایئرز پروجیکټ دی نو د اوسه پورې اولنې کال داګه د 30 جون پورې او پروبیشن پیریډ
جی
او بیا فردر دوه کال ایکستنشن او داګه د اولنې کال هغه بجټ هم ګورنمنت لا تر اوسه پورې ورنکو
ګورنمنت دا وی چې دوی ته مونږ کم یو کم اویا ملیون روپیا ورکړې وي د هغه بجټ لا تر اوسه پورې داګه اډیټ نه دی شوی او داګه اډیټ رپورت تاسو نه دی سبمټ کړي نو دا اډیټ
ول دا سن دا
جی
بیسیکلی دا بجټ په دوی اول ورکو په جولای 2017 کې مدا دوه ورکو مرطا
جی
سړی شو په کانټریک دا سې لیکل شوی دی
جی
چې دا په جولای 2017 کې نو هغه د اگست 2018 شروع شو او پای کې تر اوسه پورې 12 کروڑ روپے ورکړی شوی دی او نور لانی دی ورکړی شوی. نو د ارګنایزیشن کې نور دومره دغه ډول تیر په خپلو پیسو چلولې وي، لکه چې کمپ ډایرکټور وي چې د شپږو میاشتو نه دا د پخپلو پیسو باندې چلوم.
اوس ډاکټر صاحب دغلته کې چې کوم مریضان دي یا چې کوم ستاسو میډیکل سرویسز دي یا ستاسو کوم دغلته کې نورې خبرې دي، نو تاسو دا داسې وار لمخه بس فاټا سیکریټ وي چې موږ ته پرون یو خط ملو شو چې موږ هسپتال بندوو، نو د دې نه مخکې کوم وارننګ یا د هغې نه مخکې کوم خبرداري یا خبره یا ولسته دا چې یاره د هسپتال به بندیږي؟
یو پیرا دا په 30 جون باندې د ډیډ لاین ورکړ شو.
جی
خو بیا چونکی هلته هسپتال ته سنیټر او لاغې ځي او کمیونټي رالله، نو هغه خبره بیا ما کنټري ډایرکټر ته راغو دغه پار وړ کو تیر دوی وي چې که تاسو دا ډیډ لاین د 10 جولای پورې کوي نو موږ په دې ټایم کې د فاټا سیکریټ سره میلاو شو چې دوی دا بجټ ول ان ریلیز کوي. نو هغه چې ټیپ شو هغه ډیډ لاین هغه د 10 جولای په 30 جولای کو او فاتا سیکریټ هغه پریټن کې کنټری ډایرکټر ډاکټر شامیران هغه ورته دوه پیلې ریټن ورکړی دی. تیره لکه که پرس کوم ته بجټ نه میلاویږي نو بیا به دا زما مجبوري چې زه به پراجیکټ بندوم، نو دا هغه یو لیټر ما هغه ته جواب نه دی ورکړی.
ډایرکټریټ آف هیلت دا وایي، د صحت محکمې ډایرکټریټ دا وایي چیرې د دوی د دغه چې کمی پیسې مخکې ورکړې وي د هغوی یو آډیټ پکارو، دا په ایم آی یو کې لیکلی شوی وو چیرې دغه آډیټ به کیږي، د آډیټ رپورټ به سبمیټ کیږي نو بیا به نورې پیسې ورکو. نو تاسو دا
دوی کې کنه جی سلور پیرې د دوی کسان رالل
جی
سلور به د سوشو د دې اسپیټال
جی
نو پکار دی چې هغوی خپل رپورټ سبمیټ کړي هغه د دوی ټیم راولېږي او ویزیټ وکړي نو هغه رپورټ خو به هغوی دوی ته سبمیټ کوي. نو دغه ویزیټ تقریبا څلور پیرې وشو
او لا تر اوسه نه دی.
نو اوس ایمرجنسي سرویس زموږ ورکو او نو سرویس زموږ بل کړی دي، ایمرجنسي 24 اور پنځ نه دي.
اوس د اولس خود د انتظامی مسلو نه او د حکومت او ستاسو ترمنځ څه خبره شوې ده دینه واقف نه دي، نو الټیمیټ چې کوم وکټم دی او قربانیان دی او چاته ډیره مسله دا ولسته، نو تاسو کوم داسې یو کامن پوینټ شته تاسو منځ کې چیرې د دې ولست د پاره به دا فیسیلیټي یا د هسپتال سورجو کې کولاو شي؟
نو اوس هم پدې کې چې د مرلن کنټری د مرپ کنټری منیجمنت ټیم پاتا سیکریټ ته کوم لیټر لیکل دی، نو هغه به کوڅه لیکلې دي چې را ایمرجنسي به زموږ 24 اور کولاوي ایمرجنسي سرویسز
جی
او نور اکټیویټي به د بجټ ریلیز کې دوه پورې بني، نو چې د بجټ مسله حل شي نو بیا به اکټیویټي ډایرکټلی کولاو شي ټول سرویسز.
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستوند یو سرکار کستا سو هم ستوند وی نو زمون تر غوغوی ضرور را ورسوي. زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 40 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
او سوریدونکو د باختر ستوري ونیس پروگرام درته اورو. د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربایم. په نننۍ خبرونه کې به په خوس ولایت کې د مطالعې د کلتور په پرمختګ ریپورت ولرو، بیا به په پښتني ټولنه کې د ګودر په کلتوري ارزښت هم ریپورت وړاندې کړو، او په اخیره کې به له یو سندرغاړي سره د زړه خواله هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو. سره لدې چې په خوست کې په ورستیو کلونو کې د کتاب لوستنی او مطالعې کلتور پراخ شوه، خو یو شمیر روڼ اندی وایي چې لا هم په یاد ولایت کې د مطالعې لپاره مناسب چاپریال او د مطالعې لپاره د ځوانانو د ذوق او علاقې برابر کتابونه لیکدي. د خوست فرهنګیان له سیمهییزې ادارې غواړي چې د مطالعې د کلتور د دودولو لپاره ځوانانو ته فرصتونه ډیر کړي. بل لوري ته ځایي چارواکي د روڼ اندو او فرهنګیانو غوښتنې پر ځای بولي او ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې به خپل امکانات په کار واچوي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل پی رپورټ لري.
د خوست یو شمیر فرهنګیان او روڼ اندي وایي چې په وروستیو کلونو کې په ځانګړي ډول مطالعې سره د ځوانانو مینه واله زیاته شوې. خو دوی داسې لږ کتابتونونه لري چې د ځوانانو د ذوق او علاقې سره برابر کتابونه پکې پیدا شي. د خوست یو تن شاعر او روڼ اندی خلیلجان ګربزوال مشال رلو ته وایي که چیرې د خوست نوی عامه کتابتون هم ښه اکمال او د اړتیا وړ کتابونه ورته راوړل شي، نو تر یوه بریده به د مطالعې د مینه والو اړتیاوې پوره شي.
په خوست کې زیات خلک د مطالعې مینه وال دي، د مطالعې سره زیات خلک مینه لري. دوی په ټولنیزو علومو کې، سیاسي علومو کې، په تاریخ کې خاصتا چې دوی ته ډېر په زړه پورې وي، په دې برخه کې زیاته مطالعه کیږي. نو د مطالعې لپاره په خوست کې داسې ځایونه تر اوسه پورې نه ترسترګو کیږي چې خلک په ټولنیز ډول سره هلته ورشي، مطالعه وکړي، یا خپل هغه تخصص چې کومه برخه کې دوی لري هغه معلومات چې د وخت بخش مطابق وي جمعوري کړي. نو په خوست کې که دا د اطلاعات او کلتور ریاست کتابتون چې اوس ګټه اخیستنه ته وړاندې کیږي، په صحیح معنا سره خلکو لپاره هغه کتابونه چې د خلکو اړتیا ورته محسوسیږي، داسې کتابونه د ولایتو څخه یا د وزارت څخه راوړل شي، یا د تجارانو څخه غوښتنه وشي چې داسې کتابونه چې هغه د ټولنې د سمون سره، د خلکو د ذوق او علاقې سره سمون خوري، داسې کتابونه راوړل شي، دا به د خوست لپاره یو ډېر ښه مناسب ځای دی. نو په دې مناسب ځای کې به خلک د دې کتابونو د مطالعې څخه زیاته پیمانه ګټه واخلي.
آزاد خبریال ابراهیم رحیمی وایي چې په خوست کې د نویو تعلیمي او فرهنګي مرکزونو په ایجاد او همدارنګه د یو شمېر پوهنتونونو په فعالولو سره د ځوانانو مینه مطالعې سره ډېره شوې ده.
په اوسني وخت کې ځوانان تر ډېره بریده په دې پوهېدلی دي چې مطالعه څومره ارزښت لري. په خوست کې د پوهنتون په فعالېدو سره یا د نورو ښوونیزو تعلیمي موسساتو فعالېدو سره ډېرېدو سره دلته هم د ځوانانو ترمنځ د مطالعې کلتور ډېر ښه مروج شوی دی. عما کتابتونونو ته ځوانان ځي، دلته پوهنتون کې مطالعه کوي، شخصي کتاب پلورنځیو ته ځي، په کورونو کې مطالعه کوي. زه چې تر ډېره وینم د خوست اوسنی حالت چې د ځوانانو د مطالعې لو تیرو لسو کلونو سره پرتله کوم، اسمان ځمکه فرق لري.
د حقوق او سیاسي علومو یو تن استاد رحیم شاوایی په خوست کې هغه مرکزونه چې د مطالعې په دودولو کې اغېز لري ورځ تر بلې په ډېرې دودي، او اوس ځوانان هم په دې پوه شوي چې باید مطالعې له لارې خپلې علمي وړتیاوې لوړې کړي.
څه شی مطالعې لپاره اړین دي؟ لکه کتابتونونه یا نور ورته امثال دي، دا شیونه یوې ورځ نه بلې ته مخ په وده دي. نو ځوان کې شر هم په ټولنه کې یا معمولا د ټولنې اشخاص او افراد هم علاقمند دي، تر څو وکولی شي دې لارې خپل هغه علمي ذخیره د مطالعې لارې، کتابتونوي لارې پیاوړې او غښتلې کړي، په خپله ټولنه کې هغه نمدور اوسیږي، هغه لوړ خلک اوسیږي، او ټولنه هم دا ډول خلکو، اشخاصو او افرادو نه ډېره توقع لري. ښه مثال یمو توسي په دې ټولنه کې څوک به چې مخکې د شپېګم پاس و، شپېګم پاس به وي، هغه به وي چې د مکتب یل ده، سوادوره ده، ښه پوهېږي. وروسته مکاتب دولسم ته ورسېدل، دولسم پاسون شول، بالاخره لسان شو، مستران شول. دا د مطالعې برکت ده چې ورځ تر بلې تعلیم کچه هم په ټولنه کې لوړېږي او لوړېدای شي.
د خوست د والي ویان طالب منګل وایي اوس د عامه کتابتون سربیره په ولسوالیو، پوهنتونونو، پوهنځیو، ښوونځیو او یو شمېر ادبي او فرهنګي ټولنو کې هم مستقل کتابتونونه جوړ شوي او د کتاب مینوال ورڅخه ګټه اخلي.
په خوست کې په ولسوالیو کې او په مرکز کې موږ عامه کتابتونونه لرو او موجود دي چې دغې له جملې څخه د خوست د اطلاعاتو او کلتور په ریاست کې چې په ښار کې موقعیت لري او په لاره یې د شیخ زاید پوهنتون علمي او اکاډمیک مرکز پروت دی، په هغې کې هم یو کتابتون په لویه کچه سره لرو. همداشان په ټولو پوهنځیو کې هم کتابتونونه شته او په ولسوالیو کې. په خوست کې د کتاب لوستنې دود له ورځې نه بلې ته پراخیږي او په شخصي خصوصي سکتور کې په سلګونو کتابخانې په دې وروستیو کې رغول شوي، او په دې برخه کې په خوست ښار کې په خصوصي سکتور کې د کتابونو یو مارکیټ هم په فعالیت پیل کړی دی، چې همدې ټولو هڅو د خوست په علمي فرهنګي او د مطالعې په کچې کې پراخ بدلون رامنځته کړی او هر ورځ د کتاب لوستنې دود په غوړېدات.
بل لوري ته خوسواري پوهاندوی حکم خان حبیبي څو ورځې وړاندې په یاد ولایت کې د عامه کتابتون د نوې ودانۍ د پرانیست پر مهال د کتابتونونو د کمښت ستونزه ومنله. وی ویل هڅه به وکړي د خلکو په ګڼمیشتو سیمو کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي. خوسواري په ځانګړي ډول ځوانان مطالعې ته وهڅول او وی ویل چې د ټولنې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ همدارنګه د ساینس او ټکنالوژۍ پرمختیا له مطالعې، کتاب لوستنې، څېړنې او تحقیق پرته ناشونی دی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لکه څنګه چې په پښتني ټولنه کې د نارینه وو لپاره حجره او دیره د مرکو، جرګو او ساتیرو بندر ځایونه بلل کیږي، دغه شان ګودر د خزینه وو لپاره او په ځانګړي توګه د ځوانو نجونو لپاره د زړه د خوالي او رازو نیاز ځای دی. خو په دې وروستیو 16 کې د پښتنو په اکثرو سیمو کې ګودرونه شار شوي دي. د ګودر په کلتوري ارزښت د مشال راډیو د افغان څانګې همکاري پرښتې مرسل ریپورت چمتو کړي، په ګډه یې اورو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنکي واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړیو کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یوه ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همځولو سره د زړه غوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي
کچيري د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو ګوري، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه وویني. کاریزونه اکثره خپل صوبې لري، د هر شل یا 25 متر ورسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د وسیدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ سوی، خپل طبيعي جوړ سوی، یا د خلکو دخوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنی راولي، هغه د حیوانانو د سنه او دغه رمی بیا یې په هغه ابخور باندې وبکی، او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ سوی وي. او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شذي وو دایره زی دوی کله دلته شان پریولي خالی ودا شان وینځي او کله هم وبوړي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه هم پر ګودر اغیز کړی او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ پاړه وایي
په تاریخي قدامت لمخه موږ په افغانستان کې د دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کال مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پر طالبان راتلل ګودرونه موجود و. دا مهال هم په کلیوالو سیمو کې ستا، ولې متاسفانه په شهرونو ته نږدې سیمو کې کرا کرا د رواج ځکه لمنځه تللی دي چې کاریزونه وچ سوي دي او لمنځه تللی دي.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یار غږ کړی او ورته ویلي دي که ته رښتیا پر ما مینې، د ګودر غاړه اجاره واخله مینې. د ګودر اغیز او یادښت په ولسی منظوم ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې، بګتۍ او ان سرې تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
د ګودر مسله چې زموږ پولیسي ادب کې زیاته راغلی ده، زیاتره غنایی برخه زیاته ده. ګودر دې د دیدو کتو او په سره کې د دیدن ځای ګرځېدلی و. دا نو پولیسي ادب کې ډېره خوندوره برخه همدا ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړي دي نه.
22 کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې انجونې او هلکان سره دیدن کوي او لام دغه ځای د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه په کابل کې ژوند کوم، خو هر کله چې د زما حتمان زم ځکه چې هلته نجونې راټولېږي، او زما هدف هم همدا وي چې نورو سره باید وګورم، مېلې وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی، او بل چې نجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند ولري. خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته نجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ نجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي، او یوانی مې بیا کور ته په ډېرې ناامیدۍ لمده روانې وي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم په جلال آباد کې لزوان سندرغاړي پاسون منور سره د هغه په ونر د زړه خواله.
پاسون منور عمر به سو کال وي؟
تقریبا شل کال عمر لرم زه.
او سو کال کیږي چې دغه هنر تر راوته؟
تقریبا 15 کال کیږي چې زه دې هنر تر راوته ما، او دا هنر مخته وړم.
یوازې دغه ارمونه دې زده کړې ده او د موسیقۍ په آلاتو کې نور څه هم زده دي؟
زه خو چاول د موسیقۍ ډګر تر راوته لم، زما مسلک تبله و، تبله مې غږوله. خو چون د وخت په تیرېدو سره ما د ارمونیم سره شوق پیدا کو، ذوق مې پیدا کو، نو تبله مې تر یوه ده پورې غږوله، نو هغه مې بیا پرېغوستله، نو اوس دغه باجه غږوم او مسلک مې دی.
او ور سره سندری هم وی؟
سندری ور سره هم.